په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه نوریاس نوري مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي:
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار افشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی؟
په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر هوایي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو یې بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي.
کام ایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده، لوی جال یې ترسره کړی دی.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو.
دا ماین باندې پټاو سر اصل درې کوټې په کونسیو جا دواړې په شهر خبرې.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام هم مهروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. او د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځانه ناشته وټاکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړه چې دوی دی فشار نه راوستل کیږي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونې کړې، ویلي دي چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپلې وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې دي د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه.
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنۍ بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي، برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي، د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه شي، او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده.
لاوروف په یو خبری کانفرانس کې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دي اوریدلي چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو هیوادونو څخه دی. د روسیې ټاس خبري اژانس رپورټ له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیزه نه لري. دا ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبله کې ګډونه وینا نشي کولی. سټیفن دوجاریک ویلي د دوشنبه په ورځ په عمومي اسمبله کې په رسمي توګه غلام محمد اسحاق زی د افغانستان په استازیتوب وینا کوي. اسحاق زی د افغانستان د تیر حکومت سفیر چې لا پر خپلې څوکۍ پاتې دي. سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه غوښتي چې د طالبانو استازیو ته په عمومي اسمبله کې د ګډونه وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې، په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اسحاق زی په خپل ځای دی. د رپورټونو له مخې طالبان د خپل سیاسي دفتر غړی او غیان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه نومولی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. د جرمني خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځای ناستی غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند مشر آرمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یوه وینا کې ویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاش صدر اعظم شي. خو د لاش سیال الاف شولتس چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یوه وینا کې ویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر 2 میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگتن لا ناراحته کړي. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی د اف 15 جنگي الوتکلو پروګرام څخه استل شوی دی. وروسته له هغه چې انقره په 2019 میلادي کال کې له روسیې څخه ایس 400 هوایی دفاعي سیستم وپیره د دې هیواد د دفاع وزارت چارواکي له بندیزونو سره مخ شول. متحده ایالات وایي چې روسیې له دې سیستما د ناټو دننه کار اخیستل د اف 15 جنگي الوتکو لپاره ګواښ دی. دا وو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي ک پر دوی فشارونه نړیوالو فشارونه دوام وکړي لدې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که هم له نړیوال ټولنې سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړه، خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. نور په دې رپورټ کې
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګني حکومت یې د یو شمېر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دانه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دو اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او کدلت نظام قوی سی دلت ولس وکال زول ولری تبر ټول دنیا پکټه
خایل دې سرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلی خوندیتوب او امن پټنځایو نوي. هغه غواخ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیخي په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرول شي. د دې غواخ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې اندېښنه خودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندې کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېل سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ یې طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هوایي لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندویو لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو زردشت شم سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي متقی دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه هدف څوک دی. متقی ویلي که نړیوال پرې فشارونه زیات کړي له دې وضعیته به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعش شي، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي. خو عمدتاً اوس داعش دی او یو هدف پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کړي. اما د طالبانو د دا ځل راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړل او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې پخوا په یو محدودې منطقې کې د افغانستان وو، هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدل شي، نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
کله چې طالبان واک ته رسیدلی، آیا فکر نه کوي چې د متحده دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان یې ناراضه کړي دي؟
هو طبعا طالبان که څه هم دوی ډېر زیات تیز هم نشي تللی، ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي. کمې ژمنې چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړي دي، په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې تر څنګ د امریکا لپاره تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې لپاره ونه کارول شي، نو دا غژمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د همدې توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه که چیرته افغانستان یوازې پرېخستل کېږي، انزوا ته ځي، نو بالاخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی، چې په هغه کې چین او روسیا ده. نو بیا هم وب کتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریځ خپلی، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمې ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیه ته دی.
متقیده خبره هم کړې ده چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښې اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هماغه و چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او اداره جوړ کړو، د طالبان نظام ړنګ شو، دې تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم ړنګ شو. نو طالبان فکر نه کوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي، قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې دوی ډېر زیات احتیاط او د چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه دوی زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي.
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمسو چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی نن خبرداری ورکړ چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له دې وضعیت نه به هغوی ګټه واخلي چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. وړاندې به دغه راز واورئ چې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ګڼ هېوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. لاوروف دغه څرګندونې پرون کړې او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړی شي. د ښاغلي لاوروف په وینا دغه هېوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته، او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداری ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای سي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډېر منځلاری وي. د ښځو د حقونو درناوی به کوي او تر 40 کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلولو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خود طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وې پر ځای کړې چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کانفرنس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د د په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تېرې سېشنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازی به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبې لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخواني حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخواني ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کام ایر هوایی خصوصي شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم لیوي الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لیږدولي دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو ملاتړ بنسټونه د کامیر هوایي شرکت دا ملغندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولي دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 25مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبريالانو ته د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبريالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو یو سل پنځه پنځوس کسیزه ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او له دوی د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبان وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعلکارۍ پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلن وکړي،
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولي. د بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی ده، لوی جال تر سره کړی ده. پر زر دی چې دلته خبریالان دوی انتقال کې خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې د خبریالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو د دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره مو هم د خبریالانو غوښتنې شریکې کړي خو ځواب یې را نکړ. د بلومبرګ د راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ د راپور پر بنسټ تر اوسه یې د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډېر شمېر خبریالان له دې ویلي چې ګنې ژوند یې خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هېواد وویستل شول، خو یو ډېر شمېر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه
لبل هر وخت ډیر اندېښمن دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی، خو ښخ شوی ماینونه تر اوسه ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر اوسیدونکو د غرض ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې سیمې په اورزګان کې شته چې تر اوسه په کې ماینونه ښخ دي، او بې ځای شوي اوسیدونکي هم د همدغو ماینونو د خطر له وجې بېرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي، او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وای په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمو اوسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو، او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی و.
دا مین باندې پټاو سره مین باندې پټاو سره دا غوسه اس درې ګوتې په کوم څه یو دواړې پښې خبرې د لاس ورکړي. او څنګه مدار شي باید مو سره په ما کوې چې د کار روزګار بس مونږ نه معنا یو دا مینونه ودا شه باید وخیږي.
دای واز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي، خو د شو دا ماشومان په ګډون په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دی ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وسه د استلو غشتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمه له ماینونو پاکی کړی چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړی و. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټوي کې ماین چاودنی پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل شوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل شوي ماینونه بیرته چانټ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه ام شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي کوروته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. خدا د توان چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کالداري دي، نو دا اوویشت سوه کالداري د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او
پدیر نغکر کیلوچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلال چیرا ترک روغ بیا زجاید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پایې کیم. ما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غوښته په ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل درته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو خو مخکې لدې چې د خبرونو ته ور ورسېږي اجمل ان سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکړی چې نړۍ دی پر دوی فشار نه راولي. امیر خان متقی نن په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د فشار راوستو تیری ناکامه تجربه باید تکرار نه شي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګیل اوروف دا خبره وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړل شي. جرمني نن په انتخاباتو کې وبخې جرمنیان نن په هغه انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هواد د وګدي مودي د صدر اعظم انګیلا مرکل ځایناسته پکې ټاکل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روسیې نه د هوا د لا زیاتو دفاعي سیستمونو په اخیستلو خبر کړي. دا کار ممکن واشنگټن نور هم ناراحته کړي. او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وطن له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطه او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شي دی په اسلام کې.
د اسلام له نظر غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کردی حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه پا پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دو آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویلی شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې په کثیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانا کې یا اخلاقی قواعد یا اخلاقی ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یوه نیمګړې یا ناقص جامه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
په پای کې که پیغام لرئ مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځئ چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې په بشپړ توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی درن غزي دا خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روان باندې کوم. راوسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا شوی دوستانو په اړه مو معلومات راکړي.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله د ازادي رادیو کارکون کوریدونکو ته زه هم پیغام مې سب کو وارس محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سرغوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نه وارې دي هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما هغه ګوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره 0012 21 00 او امتحان شماره مې 0 5 0 7 1 3 1.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاټانو څخه دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه فاتحي محل دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاټانو څخه د دې انجلې په اړه کوم معلومات غواړي مهرباني د مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای. صفر شپږاویا 9 5 9 5 5 یعنی صفر و شپږ 5 9 5 9 5 5. بل اتصالات میرا در 0 8 1 1 5 5 4 9 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما دې غږی ولایت څنګه اړیکنی ولا ده نو مو یو نفر پیدا کړی ده محمد دیمی محمد لا زوی ده دی یک یو لسوالی ده هر څو کارچا ورکی په دیش میرا دي زنګو وای سپرنا یا آیا نیوی 322 بلش میرا ده سپرنا یا اتدیش شپا
پوش پیتا ترات یا پینزه واردیش میره واین سرنا یا اتا دیش شکوش پیتا درات یا اخیر که پینزه از منان الازاده رازه.
گران آوریدونکو داوه یوش میر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حکله یې معلومات وړاندې کوه. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په حکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شور د دښته د غږ لستولی. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې د کاري یې په تندي د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرک دی، موږ هېڅ سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفاره معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. روشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نه شرکې. السلام علیکم.
السلام علیکم. تعالی په خیر خیرت ز د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرک سوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرک سوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د بشا سری ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 0 5 2 5 2 2. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 5 2 5 2 2.
حالو سلام علیکم. زدی ازادی کارکون کنه در دوتا سلامو نوان باد لسلام ما لکن داد ولایت نا دیدن لسوالی نا تناسی سب نوالی زد پیغم پیشدم اما دو زمان دی ورکتی یو شمامون نمیگی زمان داوتی ما دو زمان نمیگی یو شمامون نمیگی یو ایسان الله نمیگی شمامون چی داد شلو کالو دا دا غیلو نشانی دا دا نخی راشون ای کاجه راجه دی ایسان الله چی داد پینجور کالو دی. ار مسلمان ورسه چی معلوماتی یا لیدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا دا غشمات دی زنگ را توی سپر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یه وری بیاد در سوایم سپر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش. ار مسلمان ورسه چی دا غلقان و طالبانی معلوماتی پا دا غشمات دی زنگ را توی و سلام خدا تامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ته دا پیغام پیژم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت چې د 15 کالو په عمر وو تقریبا 4 کال کېږي ورڅخه یې نو د 19 کالو په عمر دی اوس ناترکه د کندهار ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجی د کلی ډېر د اداره او چالاک هلک او طالب العلم نو هر ورځ چې په اکل معلومات لري پر دغه نمبر دی زنګ راوي دغه نمبر تماس را سره ونیسئ. 0 0 1 1 3 5 2 5. 0 بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 4 5 1 1 1 2 9. نمبر بیا تکراروم 0 0 1 2 5 0 0 4 5 1 1 2 9. والسلام.
السلام عليكم. غادي نوركم يا اخي يا جمال لا نميل يا جمال لا سمعنا في زي سريدي تاع الدور ما في بكيت في الدكور في خيرات فوق كريدي انا عندي عشان معلومات كلي ما توك فعل معلومات لري كارت كي فعل معلومات لري مهرباني جما خدي مسخه بلاش مهرباني معلومات و في صفر و سوا او يا يو كندو سنتو كندو صفر و سوا او يا يو كندو سنتو كندو يا بلاش مهرباني بتوايا 0 اویا درسلویست یو سلویست نسا و دولس صفر او یا درسلویست یو سلویست نسا و دولس پداش میرا باندې زما سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د غری ټولو اوریدونکو کارکونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخیب عبدالمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شینک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نابرخه دي. هیله ده که څوک به دغه عقله معلومات لري یا دوی خپل زما غږ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي: صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ. شماره بیا وایم: صفر اویا څلور څلوېښت صفر اته نه یو شپږ.
دوه سلام
بلیا سلام ما د خواد سلامونه او نیک کلی مونې ستا پات کې وي چې جوړه وروغ یاست. احمد سلام یادم د ښایسته کنډاره سره ستا سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست د پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. چل چا ته پته وي زما سره چې په داسې نه را تماس ونیسي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا. شماره یو ځل بیا هم: صفر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا. چا د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فراہ ولایت فراہ رود ولسوالی څخه سره پاړی کیم. زما خوان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نوم یې ګل زمان دی. د پلار نوم یې ګلستان دی. که هر چا ته معلومات دی دا خپل نمبر ترې زنګ ووي: صفر او صفر او درې پنځوس یویشت اویا. صفر او صفر او درې پنځوس یویشت اویا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم او دلخنان من کندهار ولایت. ثلاثه مکه سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدونکو ته څوک ما आवाज اوري. زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله د څه مصر په دغه شیاره چې زه وایم هایډی کړه سره ولوسی. صفر و نه صفر نه اته څلور اوه اته. د شمېرې تکرار: صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته. او یا هم بل شمېره: صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار: صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د خدای په
بله. السلام علیکم. زه ندام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مزه د اکا زوی چې په نامه د علاوالدین د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپل کور څخه نبرکه دی او مسته نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د ټلیفون دغه شمېرو زنګ ووهي: صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا. علاوالدین نمیږي د چوکازو د کلي دا شینې سترګې دي. تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم. سید طلعت حدیار یم او کابل اوسیدونکی. زموږ یو ماشوم د صدت په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورک دی. نو د ازادي راډیو د کارکونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ زر زر نشه چې اوریدونکو نه هم هیله کوو که چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. یعنی صفر اووه سوه شپږ شپږ دولس درې دېرش اووه دېرش. یعنی صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې درې اووه اووه. سلام.
السلام علیکم. ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل ولکلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې د اسام احمد نیږي. د محمد یعقوب زوی دی د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده. که چا ته معلومات کېږي په دې اړیکه دې زما سره شیش مہاراجی رما تر اڑی کونی سی تر اوسه وش پوش پیت تر دیر سنزوی نویس بلش مہاراجا تر اوسه و پنزنی اتزار ادوتا و واتیا دیر منانا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جا فجی حسین سپورت ولایت دی سپورت ولایت نه خبر کوم ما یو بچای دا چې دفتر نه نیږي څنګه سلام دی جبه باندې دی درنې ستې څه تر څه هم ورته دی په هر څه معلوماتي د دې سره زموږ وو دی څه تر و اوسا و نه څه نه زه درای مړای رجال سره ومه څه تر و اوسا دوا ن سیت ن ز درای. السلام علیکم زبی رلی ټول کارکون کا وریدم کو سلام علیکم زمو ز دور چې د ماسون په نام دی د لشکري مرکز کې دا شوفار وکړ کی زنا راک د ټول د ماسون نه نه چې تر ماسون ښه شر دی هر چا ته کړ ماسون پاک معلومات یې د مجاغه وری زما سره دی اړ کوي چې زما ټلیفون یې نه راده چې پر وایسي پر اته چې پر شپاش اته لور نه پینځه او لازر ډالر دی ځل دی چې کوم سپیرا دل دی پر اویا اتیا اتش پیته چلو سو پینځه نیوی ټول د سنتې لکیږي که دا معلومات لري نو سره دی. السلام
علیکم زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د راغلستولو ما ورور روک دی چې عمر د پینځه بس کالو دی تاریخ په تنظیم د پنځم میاشت کې د کورونا درک د نیوزی سرک نه درو کار مسلمان ورو ده په معلومات لري یا د خپل زموږ आवाज اوري پر د غشمیره د مر سره کوم شي چې پر و دوا واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوا واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدی ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 8 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Yeah.